سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلاس ته رادیو نوورې واستاسو د رادیو خبرونه څلورش ساعت دوام لري د سارلش بګو د مخام ترش بګو په لاندو سپونو نه سی وش پنځه وش مترو او د مخاملش بګو د سارترش بګو په منځنۍ صفه دولش پکنوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه بعد افغانستان لس فیصد وګړي له روغتیا خدمتونو بې برخې شي. فرانس پرس نن سه‌شنبه د دغې سازمان په حواله ویلي چې دغه ویره له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو له درېدو وروسته رامنځته شوې ده. خبر کې راغلي چې د افغانستان 45 میلیونه وګړي تر ډېره په بشري مرستو متکي دي او دا مهال دغه هیواد نړۍ په کچه له دویم لوی بشري ناورین سره مخامخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته افغانستان کې 2340 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او روغتیایي خدمتونو ته د 3 میلیونو کسانو لاسرسی بند شوی دی. وړاندې راغلی دی چې 240 نور روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د اپریل نومړی نیټې نږدې 8000 افغان کډوال له پاکستان استل شوې دي. د سازمان نن سه‌شنبه ویلي د کډوالو د غشمیر راتګ د بیا ستنیدنې په بهیر کې چټک زیاتوالی ښیي. یاد شمیر کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته راړول شوې دي. تورې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي و چې په راغلو کډوالو کې زرګونه شاوخوا 14 په بخښنه سره شاوخوا 14000 داسې دي چې په زور راستل شوې دي. دا طالبانو د کډوالو چارو ځانګړي کمیسون له دغه راستنو شو سره د مرستو خبره کوي خو راستنه شوي بیا وایي چې دوی سره په کافي اندازه مرستې نه دي شوي او ځینې بیا وایي چې هیڅ مرستې ورسره نه دي شوي. د طالبانو د حکومت د سیاسي او پوځي مخالفانو ډلو یو ځل بیا د دغه حکومت په وړاندې پر وسلوالي مبارزه ټینګار کړی دی. د ملي مقامات په نوم جبهې مشر احمد مسعود طالبان په ظلم او وحشت تورن کړل او زیاته کړ چې هیڅ رژیم د ولس عمل ته پرته دوام نشي کولی. ښاغلی مسعود ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې د مبارزې لپاره د خلکو اراده او تقاضا ډېر شوې ده. د طالبانو دغه مخالفانو پرون دوشنبه په سالنګ کې د خپل وغړو د جلو د دوی مکلزی په یاد غونډه کې آنلاین جرګه شي وو. د ازادي جبهه مشر یاسین زیا غونډه ته ویل شي طالبان د تعامل او اصلاح وړ ډل نه ده او په وینا یې وزنی حل لار د حکومت پر زوال دي. خغل زیاده څرګندونه د حزب اسلامي د دفتر د تړلو په خبرګون کې کړي او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته بلنه ورکړي شي د طالبانو ضد جبهه سره یو ځای شي. د طالبان حکومت روسه د خپل مخالفانو د څرګندونو په اړه تفسیر نه ده کړی خو وړاندې تر دې ته دله چکړه خوخون کی بللی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د اوکرين پر ولسمشر انتقاد وکړ او د فرانس پرس اژانس په وینا خغلی ټرمپ غیر واقعي توګه ولادیمیر زلنسکی د میلیونونو کسانو د مرګ مسول بللی دی. خغلی ټرمپ د دوشنبه پورس خبر اعلان تویل د دریو کسانو ولعمل په میلیونونو خلک مړه شوی دی. د موري زیاته کړه راځي چې پوتین نومړی کس وکړو خو لاغي وروسته دویم کس بایدن چې هیڅ نظر نه لري او دریم کس بیا زلنسکی ده. پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکرين د یرغل امر وکړ. ترامپ بیا په زلنسکی باندې خپل برید دوه چنده کړ او زیاته کړه چې هغه تل هڅه کوي چې توغندي واخلي. د متحده ایالاتونو او اوکرين د ولسمشران ترمنځ اړیکې وروسته له هغه ترنګل شوې چې ترامپ په فبروري کې نړۍ حیران کړه او د روسي سره خبرې اترې پیل کړې. او د افغانستان له 900 کلونو کم عمره کرکټ ملي لوبډله سبا له متحده عرب امارات سره مسابقه کوي. دا لوبه نړیوال جام ته د غوروي لپاره ده. له افغان لوبډلې سره په ګروپ کې د متحده ایالاتونو تر څنګ د هانګ کانګ، عمان او کوربا نیپال لوبډلې یو ځای شوې دي. تر اوسه افغان لوبډلې د غوروي د دې لړۍ په ترڅ کې عمان او هانګ کانګ لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. ټاکل شوی چې د 900 کلونو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو نړیوال جام د 2026 کال په پیل کې په زمبابوي او نیمبیا کې ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالب اوریدل شي. له پاکستان راستنه شوی افغان کډوال شکایت کوي چې د کورونو کرایې لوړ شوې دي او دوی ته کورونه پیدا کیږي. بل پلو بیا هغه کسان چې کورونه په کرایې ورکوي دوی هم شکایت لري.
تباکی و منیش که دریس سلور کوره پیزه کوره پتره و رسو والمستان که شل دیر در افغانی ما پیدا کولی رو دا مازیز که نگلی منگه تروس پوری بدا یو دا سوش و یا شل دی منگه تروس زر رو پرسی بگذر
بله بعد کډوالو ستونزي او د چولي ورته کورونه پیدا کیږي او د رهنمای معاملات کارونه ولې خراب شوی په اړه بر سره بشپړه جزئیات ووري یو ان ډی پی وای لکه لنی چې طالبانو د خزو پر کار بندیز لګولې دی په میلیونو ډالر د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولی یا افغان خزي بل په لو شکایت کوي
په خزو باندې نو هر محدودیتونه زیات کیږي د خزو ژوند کې البته مثبت تغیرات نه راځي نور هم منفي تغیرات راځي
تمه ده چې د روانې شنبه په ورځ باندې ایران او امریکایي چارواکي د ایټالیا په پلازمینه روم کې خبرې اترې وکړي د شه خبرې اترې ده کوم موضوعات په اړه دی په دې اړه به هم سره جزئیات ووري نو مطالبه هم شته ملتیا وغواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفریده سیالم په تخنیکی چارو کې سره شفیق یار دی دا ملګرو ملتونو په پرختی پروګرام یو ان ډی پی وای دا طالبانو له خوا د خزو او د هغوی د کار په وړاندې د محدودیتونو او سختو تګلارو زیاتېدل کولای شي په راتلونکو دوه کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالر زیان ورسوي یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې خزې په افغانستان کې د ماجوان په ګډون خوندي کار کولو ټولنیزو خدمتونو ته د لاسرسي او له کوره بهر د هر ډول موجودیت په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي تفصیل له اکرام الله اکرام نور
د طالبانو لولوري د خزو د کار په ګډون د بیلابیلو محدودیتونو لامل د افغانستان اقتصادي ودې ته د زیان خبرداري د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي د طالبانو لخوا پر خزو او د هغوی پر کار د محدودیتونو او سختو تګلارو په لیکول کولای شي په راتلونکي دوه کلونو کې افغانستان ته یو میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسوي دغه سازمان په خپل راپور کې چې د اپریل په 14مه خبر کړی ویلي چې خزي په افغانستان کې د عامه ژوند په ګډون خوندي کار کولو ټولنیزو خدمتونو ته د لاسرسي او له کوره بهر د هر ډول موجودیت په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې واقعتا د طالبانو تر رسیدو مخکې په 2021 کال کې د هیواد په کاري ځواک کې د خزو ونډه 0% واخو د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ دا کچه 6% ته راټیټه شوې ده یو ان ډی پی ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون سختو زلزلو د خوړو نخوندیتوب کمزوري معیشت او اړینو خدماتو ته د محدود لاسرسي په ګډون لګاڼو ټولنیزو او اقتصادي نورینونو سره مخ دی او دغه نورینونو په ځنګړي ډول خزي ډېری زیانمنې کړي که څوم د یون ډی پی پر راپور کې راغلی چې د بنسټیزو سرچینو په مرسته په افغانستان کې د 8 میلیونه خزو لپاره د اړینو خدماتو او زیربناو ته د لاسرسي او کاري زمینو د برابرولو ترڅنګ د کوچنیو او منځنیو شرکتونو ملاتړ کړي خو یو شمیر خزو وايي طالبان پر ورس تربلې محدودیتونه زیاتوي د نګرهارې به اوسیدونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نمخبور شي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال یې د خزو چارو پر ریاست کې دنده درلوده خو اوس بې دندې شوی او له سختو ستونزو سره مخ ده
په افغانستان کې د خزو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکی دی ورځ په ورځ خرابېږي په خزو باندې نو هر محدودیتونه زیاتېږي د خزو په ځوان کې البته مثبت تغیرات نه راځي نور هم منفي تغیرات راځي
د پلازمینه کابل یو اوسیدونکو لیلما بیا لنړیواله ټولنې غواړي چې پر خزو د محدودیتونو د پای ته رسیدو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي ترڅو د زکرو په ګډون خزو ته پام ځوان کې د ونډې حق ورکړل شي
تر بلې حالت خرابېږي ورځ تر بلې وضعیت شدید او خراب خواته ځي نړیواله ټولنه ملګری ملتونه باید د دوی لپاره جدي کار وکړي هغه څوک چې له دوی څخه د حقونو اخیستل دي په هغه باندې دی او فشارونه وارد کړي
دا په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې وکمنی دوه وروسته د زکړو او کار په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګولي بیلابیلو نړیوالو بنسټونو ول دی وړاندې ویلي چې پر خزو د محدودیتونو لامل د افغانستان اقتصادي نورین لا پراخه شوی او ستونزې ورستر بل ډیریږي د تیر 2024 کال په جنوري میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د ارکانسانس پوهنتون په افغانستان کې د خزو په کار او زکړو د بندیز پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو څرنه کړې و ویلي و چې لدی عملی د افغانستان اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارډ ډالر زیان رسیږي په څرنه کې راغلی و چې د جنونو پر زکړو د بندیز د هر ورځې په تیریدو سره نسلونه نور هم شاته کیږي اقتصادي زیانونه ډیریږي او د میلیونونو ماشومان او خزینه متشبثینو هلي لمنځه ځي
و موریدل چې د ملګرو ملتونو پرختي پروګرام یو ان ډی پی ویلی وو د طالبانو لخوا د خزو او د هغوی د کار پر وړاندې د محدودیتونو او سختو تګلارو زیاتېدل کولای شي په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالر زیان ورسوي. خو آیا رښتیا د محدودیتونو په دې اندازه زیان رسوونکي دي؟ له اقتصادي منفي اغیزو پرته به نور تاثیرات پر خزو څه وي؟ زموږ همکار د خزو د حقونو او فعالیت او د نجونو د زده کړو د کمپاین لغړی اغلی سرکی مایر سره په دې اړه مرکه کړې چې په پیل کې ونه د پوښتنه کړې.
د خویندو د تحصیل له زده کړو نه محرومول د دې دې باندې ډېرې منفي اغیزې کړې دي. هم د دې دې په شخصي لحاظ، د دې دې په کسړې دی او په نه ټولن په نه له لحاظ او څېړي مونږ وینو چې پنځونه کې او ډول نومي دي او یاس پیدا شوی دی، یو نو خفقان پیدا شوی دی چې دا البته ورسته دي خوانځي او په انتونو دي تړلو نه دي د وجود کې دا شی حضور کړای دی. بلدا چې د دې یو نو اوقته د دې په وجود کې پیدا شوې ده، نو دوی د خپل ځان نه کرکه لري، ځکه چې د دې لپاره چې دوی د جنسیت له لحاظه چې دوی د خزي یا نجونې دي په دې باندې د خوندي تړل شي دي. بلدا چې دا یو قهر او غصه د نارینه په مقابل کې د دې په وجود کې پیدا شوې ده، او هغه د دې لپاره چې دوی په دې باندې پیږي چې دا نارینه دي چې په دې باندې دغه محدودیتونه ځا کړې دي او دوی دي درس او تکړه نه محروم کړې دي، نه دي په وجود کې بل قوه یو نو غصه وجود لري چې دا په هر وخت کې امکان لري چې دغه غصه په یو بل فعل غصه بدل شي. چې البته موږ تاسو یو څومره د لارینونو کې هم دا څه ولیدل، نجونې په د خپل مفهم او نامعلومه راتلونکي په اړه اندېښنه لري او دا پر حق ده. او په دې اړه دوی په کاراتو د خپل کورنۍ د طالبانو د حکومت نه او د نړیوال ټولنې نه مرسته غواړي، او دوی دا غوښتنه کوي چې دوی په مخ باندې د زده کړو او د کار دروازې خلاصې شي. البته په ټولنیز او فرهنګي برخه کې هم په دې باندې تبي ته چې دوی په باندې منفي اغیز کړی دی. مونږ تاسو د دې شاهدان یو او وینو چې د دې دغه کوم توپیر چلند چې د دې سره کېږي دا د دې لپاره دردونکی دی. په ټولنه کې د دې په رول باندې منفي اغیز کړی دی. مونږ وینو چې د خويندو حضور په ټولنه کې ورو مخ په کمیدو ده، او دا یو ناورین د افغانستان د راتلونکي لپاره، ځکه د افغانستان ټولنه لکه بلې هر ټولنې د نیمه برخه د خصوصي جوړه ده، او خزه د اصل کې د پرمختګ لپاره د کار لپاره پوتنسیل دی چې د دې نه باید ګټه واخیستل شي چې هم وطن خیر راځي شي، هم سوله پکې تل پاتې شي، او هغه خزه چې زده کړې کړي وسی طبي ده چې هغه زده کړې اولاد روزي، او دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره مثبت اغیز ولري. او کله چې خويندې په کورو باندې کینی دا نیم وجود غیر فعال کیږي، نو طبي ده چې د افغانستان په باندې منفي اغیز هم ډیر ده. اما خبره ده چې یون ټی پی یا ملګر ملتونه چې دا پنځوش کال یا شل کال په افغانستان کې حضور لري، دوی دي د خويندو لپاره غو ملموس کار چې کړای دغه څه شي ده. دوی دي یوازې موږ ته احصایې راکوي، احصایې ته موږ اړتیا نه لرو، موږ په دسمه کې په حقایقو باندې پیګو. افغانستان یو میلیارد تاوان رسیږي، موږ په دې باندې پیګو چې موږ اقتصاد ضعیف دی، اقتصاد لا نور ټکنه کیږي، خويندې د جګړو لکابله د پنځه څلوېښت کلونو جګړو لکابله چې یو ناورین دی، خويندې کونډې دي، یتیمانه په غاړه دي، د کار امکانات محدود دي، د نور د بهر وتلو او نورو محدودیتونه په باندې وځي شوې دي. نو دې سره باید سړی هڅه وکړي چې د خويندو ژوند په افغانستان کې څه رقم دی.
د خزو د حقونو فعال او د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي زرکا مایار وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر خزو د بندیزونو او دا چې څومره دغه بندیزونه د افغانستان اقتصاد ته تاوان رسوي خپل نظر او تحلیل را سره شریک کړی و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو شمیر افغانان چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنه شوي وای د کورونا کرای د کرای کورونه لکه مخسر مختی او زیاتوی چې کرای هم دو چنده لوړ شوې دي. توې صدر رادیو تویل بیروزګار دی او نه پوهیږي د لوړو کرایو ترڅنګ د برېښنا بلنه او نور نکښتونه څنګه پرې کړی. پورته وخت کې د معاملاتو د لارخونی د دفترونو یو شمېر مسولین هم تاییدوي چې افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو په تیزیدو سره د کورونو کرای لوړ شوې دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
ل ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د پروسې ل غړندې کېدو سره یو شمیر افغانان چې په روسي کې دي هیوادونه افغانستان ته ستانه شوی وای دوی سرپناه نه لري او دا چې د کرایي کورونو به هم خور لوړ شي وي. ل پاکستان تازه ستون شوی احمد عمر ازادي رادیو ته وویل چې په ډیر ستون ځای په 5000 افغاني یو کرایي کور پیدا کړي.
کورونه کوم کرایه چې مخکې په 1000 روپۍ هغه اوس په 8000 روپۍ 1000 روپۍ باندې دي. زما یو 15 ورځې کېږي چې زه دلته راغلی یم کرایه پور کې چون تیر کړم 1000 روپۍ و دا 1000 روپۍ دې پیدا کوي. مشکله ده ګرانه خبره ده چې توان نه لرم 1000 روپۍ کرایه ورکو نور برق به زراسي او دا شته هم مشکله ستاسو.
له ایران ستون شوی محمد چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست وایي څلور کالې په ایران کې مزدوري وکړه او یو میاشت مخکې افغانستان ته ډیپورټ شو. دا چې اوس مهال په پلازمینه کابل کې ژوند کوي لورته ستونزې سره ټکوي.
پدې ورځو کې هیڅ کرایي کور نه پیدا کیږي. کوم پیدا همشي کرایي دوه برابر زیات وي. دیوې خونی 4000 افغانۍ کرایه ده. د کورونو له مالکانو سره اصلا خبرې نه کیږي. موږ په میدان پاتې یو. له دې ژوند د مرګ به تر راځي.
په کابل او ننګرهار کې د معاملاتو د لارښوونې د یو شمېر دفترونو مسولین هم د ستونزې تاییدوي او وایي چې له پاکستان او ایران د افغانانو د ستنولو د لړۍ له تیزیدو سره د کورونو کرایې څو برابر لوړې شوې. د کابل په کوله لپښته سیمه کې د وی رهنما مسول تمیم ازادي رادیو ته ویل
خلک راځي وایي چې له پاکستان یا له ایران راستنې شوی یو. زموږ لپاره د 4 یا 5000 افغانۍ ترمنځ کور کرایه کړی. خو مخکې چې کوم د دوه خونو کورونه په 2000 وو کرایه اوس 2000 تر رسیدلې دي. د 4 خونو د یو کور کرایه 40 یا 50 افغانۍ یا ان 400 ډالر ته لوړه شوې ده.
په ننګرهار کې د یوې رهنما مسول رفیق ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې له پاکستان د راستنو شوی او د ډیریدلو لامل اصلا کرایي کورونه نه پیدا کیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په یو اعلامیه کې د کورونو لخواندان غوښتي چې له راستنو شویو افغانانو سره د کرایې په برخه کې همکاري وکړي او دوی ته په مناسبه بیا کرایې کورونه ورکړي. په اعلامیه کې دغه راز د معاملاتو د لارښوونو له دفترونو هم غوښتنه شوې چې د اصولو خلاف له کمیشنونو اخیستلو څخه ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په خیریه موسسو هم غږ کړی چې د راستنېدونکو سره مرسته وکړي او د هغوی د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. په افغانستان کې د کرایي کورونو د کمښت او د کرایي د بیو د لوړېدلو لامل په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په تیرو 2 میاشتو کې زرګونه افغان کډوال له ایران او پاکستان ایستل شوي. دغه افغانان تر ډیره هیڅ مالی امکانات نه لري. د اپریل په 14مه د جرمني ډی پی ای ایجنس د ملګرو ملتونو لپاره د کډوالو علي کمشنری په حواله راپور ورکړی چې په تیرو 2 اونیو کې پاکستان له دې هیواده 120 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د تیر کال د جنوري له میاشتې تر دسمبر اله 1,200,000 ډیر افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي. ډیر شمیر راستنو شوی کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې د وسمهال د خوړو سرپناه له کمښت مخدی او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشتو 15 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
دا امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر انتقاد وکړ او د فرانس پریس خبري اژانس په وینا غغلی ټرمپ په غیر واقعي توګه ولادیمیر زلنسکی د میلیونونو کسانو د مرګ مسؤل وباله. ولسمشر ټرمپ د اپریل په 14مه د تور پورې کړ او نږدې شپږونی مخکې تر دې پاسپینه مړی کې غغلی زلنسکی سره خبري اړولې وي. غغلی ټرمپ د دوشنبه په ورځ خبري اعلان وکړ دا دریو کسانو لامل په میلیونونو خلک مړه شوې دي. نوموړي زیاته کړه راځي چې پوتین نومړی کس وګړو خو راځي چې بایدن دویم کړو چې هیڅ نظر نه لره او بیا زلنسکی. پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د یرغل امر ورکړ. ټرمپ بیا په زلنسکی باندې خپل برید دوه چنده کړ او زیاته کړه هغه تل هڅه کوي چې توغندي واخلي. د متحده ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګل شوې چې ټرمپ په فبروري کې نړۍ حیران کړه او له روسیې سره د سولې خبرې اترې پیل کړې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې به د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته ولرو، خو اوس هم ورځو ګاونډي ایران ته. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ به د شنبې په ورځ د مذاکراتو دویم پړاو پیل شي. دواړو لورو د اونۍ په پیل کې د عمان په پلازمینه کې خبرې کړې وې. پرون داسې راپورونه خپاره شوي وو چې راتلونکي شنبې به بیا ځلې خبرې په ایټالیا کې وشي، خو ایران وایي چې دا خبرې به بیا په عمان کې کیږي. په دې نور تفصیل احمد چی برنورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ به د اټومي خبرو اترو دوهم پړاو په عمان کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا بیان چې پرون خپور شو د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو تاجانی له وینا سره په ټکر کې دی چې ویلی وو د تهران او واشنگتن ترمنځ به بل پړاو خبري په پلازمینه روم کې وي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان اسماعیل بقایی په وینا خبر ورکړ چې پریکړه شوې ده چې دا خبري به د اپریل په 19مه په مسقط کې وشي. تر دې مخکې پرون د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر تاجانی د جاپان د سفر پر مهال اعلان کړی وو چې دوی له دواړو خواو داسې غوښتنه ترلاسه کړې ده چې په روم کې به خبرو ته سره کښېني. تاجانی د جاپان په اوساکا کې خبريالانو ته وویل چې هیواد یې د تل په څیر دا غو غوندو هر کلی ته چمتو دي چې د اټومي مسلې په څیر قضایاو کې مثبت نتیجه ترې ترلاسه شي. تا جانی زیاته کړه چوروم ځان د سولې او منځګړیتوب پلازمې نه ګڼي او ایتالیا دا غو مذاکراتو حمایت کوي چې د اټومي قضیه د حل سبب کیږي او سولې ته لار هواروي. د عراق د دولتي خبري اژانس په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم پرون ل خپل عراقي سیال سره د خبرو پر مهال ویلی وو چې دا خبري به پروم کوي. تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لمړی پړاو مثبت او راغنده وو. د لمړی پړاو خبري د شنبه پورس په مسقط کې وشوي چې د ایران د پلاوی مشي د دوی د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا د منځنی ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله. د لمړی پړاو تر خبرو مخکې شاغله ویتکوف روسي ته ولاړ. اوس ایران ویلي دي چې د نوی پړاو خبرو تر پیل مخکې به شاغله عراقچی مسکو ته سفر وکړي. ایران دا خبر هم تایید کړی چې د دوهم پړاو خبرو تر پیلې دو مخکې به د اپریل په 14مه د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې عمومي مشر رافائل ګروسی ایران ته ولاړ شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلی دی چې هغه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې ایران به هیڅ کله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران ټینګار کوي چې د دوی اټومي پروګرام سوله ییز دی او غواړي داسې تړون وکړي چې د هغو بندیزونو لری کولو سبب شي چې د دوی اقتصاد یې ځپلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ ویلی دی چې چرته ایران کومه موافقه ته ونرسي شي د اسرائیل په مشرۍ به دغه هیواد پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. دا اټکلونو لمخې ایران کولی شي چې لوی اونې څخه په کم وخت کې د یو بم لپاره یورانیم غني کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو زموږه کلا ساده رادیو نو ری واستاسو د رادیو خبرونه یا څلور ساعته دوام لري د سال شپږو د مخام تر شپږو په دندو څپوند نه 35 مترو او د مخام شپږو د سر تر شپږو په منځنۍ څپه ته لس شپږ نوي اوس هم بیرته افغانستان ته راستنېږو. وروسته له هغې چې په کندز ولایت کې د طالبانو د حکومت ددلی ریاست د حزب اسلامي د پلویانو د نیولو او دفترونو د تړلو مکتوب خپور شو، په افغانستان کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار وایي د طالبانو حکومت پرې ورځ تر بلې محدودیتونه او قیدونه زیات کړي دي. هغه له حکمتیار ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت یې پلار او د ګوند مشر ګلبدین حکمتیار ارتا لخپل پلویانو سره په لیدو کاتو هم قیدات وځه کړی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست ته منسوب د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلویانو د نیولو فعالیتونو او دفترونو د تړلو په اړه خواله رسنیو یو مکتوب خپور سو، د ښاغلي حکمتیار سوی حبیب الرحمن حکمتیار وایي چې طالبانو یې پر پلار او د دوی د ګوند په پلویانو ګڼ محدودیتونه وضع کړي دي. حبیب الرحمن حکمتیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اغسر مخالف دی اگر کم اقدام نہ غڑی تر سره کی او پدی ویر لری کا سوق تا ژ غچت کی دا کی دشی ټول عوام همدا غختنی ولری او پدی باندې فشار راسی.
نو موری زیات کړه چې د طالبانو تبیا وکمنې دوه رئیسی تر اوسه د پلار ګلبدین حکمتیار او د هغه د پلویانو ترمنځ پر لیدو کتو شخصي مجالس او فعالیتونو او حتی په خبرې پر خواله رسنیو هم د حزب اسلامي د غړو پر تبصرو لیکنو او خبرونو قیدات او بندیزونه وضع کړی دي. خغله حکمتیار داسې وخت د ایداوی مطرح کوي چې تازه پر خواله رسنیو او د خپل هم په خپل اکسپانه په کندز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست ته منسوب هغه مکتوب خبر کړی چې پکې امنیتي او استخباراتي مسولینو ته د حزب اسلامي د غړو د فعالیتونو د مخنیوي، نیولو، بندي کولو او دفترونو د تړلو امر سوای دی. په دې مکتوب کې د دې حزب د دفتر د مورلاک ریاست ته د دفتری تجهیزاتو د انتقال او د فعالیت په صورت کې د غړو د توقيف امر سوای او ویل سوی کوم کسان چې د دې ګوند په دفترونو کې وي تر هغه د توقيف سي چې په خبره توبې نوی وستلی. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې مکتوب درات یا تایید پاره څه نه دی ویلي او نه هم ویان. زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. خو د ګلبدین حکمتیار رسنیز دفتر ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې دوی په هیڅ ځای کې فعال دفتر نه لري. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان نبیا وکمنې دوه وروسته په ټول افغانستان کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه اعلان او پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په تیر 1403 کال د وری په شپارسمه دی ویلامي په خبرولو اعلان وکړ چې یاد وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني کړي. دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه سوی او خبرداري ورکړی چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړونکو سره قانوني او شرعي چلند وسی. خو د سیاسي چارو ځینې شنن کې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د پخوانیو سیاسي مشرانو او مخکښو ګوندونو رهبرانو شتون د طالبانو لپاره سیاسي امتیاز او غنیمت بولي او وایي چې که طالبان په دوی قیودات زیات کړي ممکن د پریخودو او یای د دوی د حکومت پر وړاندې درېدو ته اړ کړی. له دې جاله د سیاسي چارو په سمي یوسف سي ازادي راډیو ته وویل
طالبان نور هم خپل دي سیاسي فکر او دایره نور هم را تنگوي. خلک دې ته مجبوروي چې فرار وکړي او حتی څو کسان چې په افغانستان کې پاتې دي سیاسي مشران یا د عذابو مشران هغوی هم دې ته مجبور کړي چې له افغانستانه فرار وکړي. کنه دا ډول اشخاص بی احترامي ورته کول، له کوره وستل، دا د افغانستان د خلکو د دود او دستور او د نړیوال ټولنې د غوښتنو پر خلاف عمل ده.
طالبانو وړاندې له ګلبدین حکمتیار څخه هغه کور چې دوی دولتي یا د دفاع وزارت ملکیت بولي واخیست. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د پخواني پرزیدلي جمهوري نظام له ولسمشر سره کابل کې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مکبل کی قدرمن او کلی سکون کو زبرش ناغم خار یوزر به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص ما یم دی ولسم ټولګي جغرافیه مزمن دوی بلسته هله د تاسو ټول قدرمن زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سړي د صحت جمع بم پتنوي درنو زکون کو د سیس مرسته سو د نن ورځې لوستي ولسم لوستي نو تاسو ټول قدرمن زکون کو صحه هله من دی ما چی د لوسته په پښو بو کی به له خپل زرا سره خپل کتاب کتابچا او کلمن وړي تر سو کولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل چوکی لزانان سره نوکتی کلالی زکان کوز مرستاسو دنن رزی دویم لس موضوع دن مالداری او ده حقی اقتصادی ارزش ارونده کتاب سپال لدیر لسمین پیل بیتر شلیم سپی پری همچنان که در منوگلالی زکان کوز مرستاسو دنن رزی در سیاحتا بیم حقا موضوعگانی چنن رز بمرافتاس پلوست که ولولو عبارت دیل لمری مالداری او ده حقی اقتصادی ارزش دویم ده مالداری لاری چاری دری وخشی جوی ده حقا دری مهم موضوعگانی دی چنن رز بمرافتاس پلوست که ولولو پا حق لبه بش پر معلومات تر لاس کرو نستاسو در طول و گلالی زکان کو در پرت و جاو دکت بحیله ایم خوش از کن کو در لوس در پل پشه بو که لمره مجاوتاس و مالداری او در حقیر اقتصادی ارزش اروان معلومات بول لکه سرنگه چی پتیر لوس که مجاوتاس و در کرنی او در حقیر اقتصادی ارزش پا حقل در کرنی لارو چارو دیده ترسنگ در افغانستان در کرنیز مهم و کرنیز و حاصلات و تولیدات و دیده ترسنگ در افغانستان در کرنی جغرافی ویش پا حقل به معلومات بلوسته نن روز مجاوتاس و در مالداری او در حقیر اقتصادی ارزش در مالداری لاری چاری او دیده ترسنگ با مجاوتاس و در وحشی حیوانات و پا حقل معلومات ترلاسه کروم چې د لوست د پېپې شبو کې تاسو ټول کډر من زکون کول لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دا سوال به تاسو هم دا اوس په خپل ذهن څخه ځواب ورکړئ او کله چې تاسو لوست پېټ ورسېږي یو ځل به هم هم دا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال تکراروم درنه زکون کو زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي، یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي. رازم موسم درنه زکون کو لوست پر لور باندې د چې موږ او تاسو ټول په هیجو مالداری یا هم د سروي روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دود یا هم کلتور له جملې څخه شمېر کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د سروي او ښکار کول مخ پر باندې دوست ولا، یعنی مخ پر کمش باندې راغله، مخ کې په خو وختونه کې چې ودرنه زکون کو سروي بشکار کېدلې د هغوی ښکارولو څخه کله چې به ښکار کړو وسته به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله، نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده او دغه لامل څخه بس سروي لمیزه څخه تللی او ورستر بلی به دوی کمېدلې. خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په نروزنه باندې ځانونه مصروفه کړل او نوي ژوند یې ځانو ته غوره کړی او زیات شمېر خلک د سروي په روزنه باندې بوخت سپله چې د هغه څخه وخت څخه وروسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه سروي په روزنه باندې لاس پورې کړل او د سروي د روزلو سره یې دی وکولای سپی چې د خپل ژوند ورځنی سي اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. موږ ویلې سو درنه زده کوونکو چې مالداری او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو اناناتو له جملو څخه د زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د سروي په روزنه باندې بوختي او همدغه د ژوند اړتیاوې له دې څخه پوره کوي. دا چې موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ د یاد شمېر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي، نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دوی د څارویو یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنیزو اړتیاوو په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلی سو چې درنو زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمېر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دشتو کې ژوند کوي نو هغوی ټول د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا همچنان د دې ترڅنګ کوچان بیا په بشپړه توګه سره د سرویو ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه سرویو د لارې څخه پر کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنه وکړو نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچانو درد ده. همدارنګه درنو زده کوونکو مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري، ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت چې دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوبولې ده چې سروي د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالص عایداتو په سلو کې اووه څخه تر لسو پورې برخه یې جوړه کړې ده چې دا زموږ ستاسو یو له مهمو برخو له جمله څخه شمیرل کیږي سربیره پر دې بیا خلک د سروي څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې د پوستکو په تر لاسه کولو کې د وړیو او نورو حاصلاتو په تر سره کولو کې هم ګټه اخلي. د سروي یو شمیر محصولات چې درنه زده کوونکو لکه وړي د پوسو او د غواګانو پوستکي کرکول او هم چنان کلمی چې دي د خپل بی له په لوسه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لس څخه تر شلو برخه جوړه کړې ده. او د دې تر څنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع په هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبول دي چې لدی عمل څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري. او لدی پرته په هیواد کې د ځینو نور شمیر اړتیاو د پرکولو لپاره لکه غوښه او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.15 څخه تر 20 ګرام او کیلوګرام اټکل سوي دي د کورنی سرچینې چمتو کړی دي. او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې هم چنان د یدول وړ بل خبره چې د درنه زكون کو سرویش کلونو جګړو او وچوالی مالدارانو د سروي د ساتنې ته هم ځان اړول و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالی مېسترالې او د وګو کمشت مېسترالې په همدې خاطر سره د سروي په کې ځینې ناروغیان را مېسترالې چې دغه ناروغي د سروي د مړینې لامل وګ ځتلا او افغانستان په اقتصاد کې ستر بدلون راوسته. د دې تر څنګ کډر منځ ځکونکو د کورنی سروي ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنی سروي یا هم حیوانات سره ډول حیوانات یا سرنګ جغرافیوي ویش لري. هغه کورنی سروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه د رونو ځکونکو غواګانې شامل دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، اس، کچری او داسې نور چرګان دي، کوتري دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونه کې روزل کیږي او دوی د کورونه کې روزنه ورکول سوي دي. د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوي دي. تر ټولو زیات چې به دي درو نزدکون کو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دو حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د سروي د محصولاتو په صدرول کې برخه اخیسته ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. او دغه د کارکور پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هراته پورې پراختیا مومليده او په دغو برخو کې پیدا کیږي. د دې تر څنګ کډر منځ ځکونکو الف مرخه چې ده هغه په خپل مرکز تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزی طریقې لاري چارې ستا چې سروي پکښې کې روزل کیږي چې د دغو له عمله څخه هم موږ او تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې پسونه خره او اسونه او غوښان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو غوړیو او همدارنګه د دې تر څنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي. او دغه مالداري چې د زمر پکران هیواد افغانستان کې په دودیزه یا هم انا نوی او کلتوري طریقه سره سره رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کلچي مالداران هم دغه دنده سره رسوي. تدې تر څنګه کډر منځ د کون کو نن رزلوس کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاسره وړي دي. خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره دغه په باره کې ولولو چې په عصري او پرمختللي بڼه سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې مالداري زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي بڼه سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او په نوي ډول سره د سروي روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل بل نن بیا ورسته د هغه څخه په 1415 هجری لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل شهر کې د ناروغو سروي د لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربننن لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو چې د دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دی وکول شي د حیواناتو رول ساتنه وکړي. او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې هغه په خپل د عسکري کټاعت او اسونه او یو شمیر نور مراجعینو د سرنه درمننه و یا هم د سروي درمننه او د هغوی علاج کول و چې د هغه څخه ورسته په 1320 هجری لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژن کې ناروغي مېستره لاله چې دغه وژن کې ناروغي له عمل څخه زیات شمیر غواګانې مریض ولې یا هم مېز څخه ولړل چې ورسته بیا دغه د پاملرنې لپاره په 1450 مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړ نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1450 مریض کال کې یې شمیر شپږسته ورسو او په اوسنی وخت کې بیا په هیواد کې دا وات ناری عواملو په هنجیو لپاره یو شمیر زیات شوی دی چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ درمون او ګلالي زکونکو د اصلي مالداري د سرووی د محصولاتو د زیات مهم ټکی چې مراقبت سره باید په نظر کې ونیسو چې هغه مهم دي چې باید مراقبت سره په نظر کې ونیسو چې اصلي مالداري مراقبت سره ترسو نو کوم مهم ټکی دي چې باید مراقبت سره زده اوسې. د هغو جملو څخه لمړنۍ چې د پرا اندازې واښه چمتو کول دي، یعنی مراقبت سره باید خپل حیوانات ته پرا اندازې سره واښه یا هم مشپشتي ورته وساتو او هم چې د دې ترڅنګ د سر وی یو خوراک باید شپاملرنه ورته وسی کوم ډول خوراک یعنی پورس کې باید درې سلور زری دي ته خړه برابر سی او هم چنان د دې تر څنګ حیواني ناروغي پوداني باید مراقبت سره د خپل سروي یو یا هم خپل حیوانات څخه ساتنه وکړو. کومي ناروغي سرچدي مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو او د دې تر څنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تجوید باید ډیرښت وسی، یعنی تجوید باید د دې ترمنځ وسی رنگارنګ حیوانات باید مستره ورسی او هم چنان د حیواني کلینیکونو او پرمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو او منظمي ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو. کچیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو نو باید د حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای یعنی پرم باید ورته ولرو ترڅو وکولای شو حیوانات په سم توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې تر څنګ درنوز د کوونکو د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومی شي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده چې په دې توګه په طبیعي او بیارغونه باندې ژوره اغیزه لري چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو سیمولرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې د رنزکون کوز مرستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ به یې سوچي وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته zarar رسوي، یعنی انسانان ته zarar سیوی لکه مار لړم پرانس مری دا ټول وحشي ژوندته ویل کیږي چې انسانان ته zarar رسوي. نو د افغانستان د طبيعي جوړش چې ډیره پراخه او صحای غرونه ولید په تیر بیا د هندوکش لړی چې دی لوري لړی چې نو جووري او شګرینې لمن لري چې په دوغه لمن کې یې ژوي د پاره زمکه چمتو سوی د چې جغرافي ارزښت لرلن به حاځه څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولای شي چې د زوحیتین او سشندون کې لکه سرمشکي سمساره چونګاش مار او نور په افغانستان کې وازی مار او ویش دوله پیژندل سوی دي او و دوله زهري دي چې دوه دوله یې کوبرا او پنځه دوله یې افین ماران دي. نو د دې تر څنګ تلرون کې ژوي هم ستا چې یو سرشل دوله یې په افغانستان کې پیژندل سوی دي خو له بده مرغه څخه زیات شمیري اوس د منځ څخه تللی دي چې موږ او تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته zarar رسوي. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د ژوند په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړئ. لومړنی سوال مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي. دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي. دریم سوال مالداری او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړئ. نور نو قدر موږ ځکه کو زموږ تاسو نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتور ستدي ښه وخت اعلی پمات.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هلا و احترامات می قبول کی قدر من اول علی زکون کو زبرشنا غم خاری و زربه هم تاسو ټول تشرف واس په ما د ول سم ټول کی جغرافیه مس من ویم لوستا هلا د چې تاسو ټول قدر من اول علی زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سجه د صحت جامه مون پتن می تر نو زکون کو د چز ملوستا سو د جغرافیه مس من ویم لوستی نو هلا د چې تیری ورځې لوستر مون په پراو در د کیک ټاور سره د کړو او سجه نیو لوستا امره کی ولري تر نو زکون کو مخله دین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کم تاسو ټول فر زکون کی باید خپل زنه سره خپل د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسانو سره نوټ کړي. خو جواب للی زکون کوز مرستا سو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم ویدي سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنی نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په حق له لویدیځو سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست تر پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو اوس د کونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د از موږ د ګران هیواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو غرنی هیواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمیر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجودې دي چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو زده کوونکو لومړنۍ کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی ده چې د افغانستان او چین ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړې دي. دغه کرښه چې د درنوزده کونکو د پامیر او وهان وړ سفه چې ده په دغه کرښه کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ سفه د سمندر له سرنې څخه 6000 متره لوړ وایل لري چې د دغه کرښه په واسطه سره درنوزده کونکو د سند د سند د امو سند د سانګو ترمنځ یو بیرون کې برخه جوړه شوې ده یا هم بیرون کې ساحه ده. دغه دواړه سندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یې هم منبع اخلي چې له همدې کابل څخه د پامیر لوړ سطح د نړۍ د بام په نام سره شهرت موندلې دي. همدارنګه درنوز د کوونکو د سرو افغان ساحه چې د هغه وخت د تزراری روسیې د چین او برتنوي هند ترمنځ پرتا و چې په دغه ساحه کې وي د سرحدونو تثبیت لډیر مودې څخه تر بحث لاندې و چې بل اخره په 1302 څخه تر 1308 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت سولې هم په رسمیت سره و پیژندل او پیژندل سوال چې دغه شمالي سرحدونه په حق له هم خبرې تر سره سولې. خو څنګه چې دغه د امو سین سرچینه سرګند نه و معلومه نه په دې وخت کې دغه ستونزه مې سره غل ځکه چې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سین چې دی په خپل د زرکول چې هله څخه سرچینه اخلي. خو ځینې کسانو به دا فکر یا هم په دې عام سره و چې د امو سین د چکمتین له جهیل څخه سرچینه اخلي چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رپرسمې سره پیژندل ضروری و ګڼل شو تر څو باید افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل شي. نو په دغه وخت کې کډر منځ کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چې نن د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستي کلونه کې چې هغه وخت 1315 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1203 مریض کال سره سمون خوري. نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استاذ راوبلل سپله چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام مهیل الدین خان و چې په هغه وخت کې د قطخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې ترڅنګ بل شخص و چې د مجرل جور لو په نام سره یې جديد د انګلستان هیات مشر هم و چې د مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلوده. نو د کوچنی اولی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات و درنو تکونکو کاوو نه میاشتې ورځس ولا یعنی دغه خبرې چې دې سره کولې دغه سرحدي کرښه ټاکل کېدلې نه میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښه د پامیر سرحد په ختیس کې د هند تر سرحد پورې د ختیس د افغانستان او د تزراری روسیې ترمنځ وټاکل سو او هم چنان د دې ترڅنګ د انګلستان ځینی سیاست مدارانو د خپل لاندې شو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ دی وی هایلی صحي سره چې ډیر زیاته مینه درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نشتی وینو د دې لپاره یې چې هغوی ترمنځ یو حیله ساحه راشي، نو وحانې بې پوښتنې څخه افغانستان ته ورکړل چې افغانستان یې د افغانستان لپاره د تحفې غوندې سره ورکړي. او په دغه وخت کې د فامیر سرحدي کشه د زرکول له جهیل څخه ختیځ په ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي درې پورې اوږده سوله چې د روسیې دولت په 1889 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کشه ومنله، او په دې ډول سره واهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول سو. نو دا و درنو ځکونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کشه ټاکل شوې چې دغه سرحدي کشه په خپل د فامیر سرحدي کشه په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنه ځکونکو د لوس پراتون کې برخه کې موږ تاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو زموږ د ګران هیواد افغانستان ده. دغه د افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه چې دي درنه ځکونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیان او د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیځ او جنوب کې تر کشمیر، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پوری، ان تر غازی خان دری پوری، تر شکاپور، سند، ملتان او په پاکی د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دی دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه و. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چې نن د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغ دواړو ورونو ترمنځ خپل منځي نفاق منځترال، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځترال، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دې د خپل منځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټه اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان زمي سیمي تر بلکې لاندې رالې، د افغانستان زمي سیمي اشغال کړې. چې انګلستانانو زیاته قوه چې ودرنه ځکونکو په هغه وخت کې په 1893 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل شوله، او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال رابلت سیاسي هیئت د یو عسکري پرې کې په جنرال کې د کوم جنرال چې و دې ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر سو کله چې دغه پر یاداشت واوریدې، یعنی دی چې دغه کوم خطر تر استولې وو. نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړه، خپل ټول زر کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړي او ټول ته وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانانو دغه مقامات ولیدله او دی په دې باندې پوسټ ولر چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپل پریکړه څخه لاس واخیستله او کانیش ولر چې خپل 15 کسیزه ساسي هایته د مارتیمر ډیورن په مشري کابل تواستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن تواستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشري پرته چهلستان مانی کې تړون لاسلیک کړل، او لوی تاریخي مسؤلیت په غاړه باندې واخیست چې په هغه وخت کې درنه ځکونکو دغه د ډیورن کومه پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړه یو ډیره لویه پریکړه وه چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کیږي، او ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوې. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی، نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و. خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو، نو په دغه وخت کې 1893 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نیټه وه چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نیټې سره سمون لري، نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړ. چې د دې تړون د لاسلیک او څخه وروسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د واهان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلیک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې چې چمن، پښین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدی، باجوړ او همچنان سوات او چترال د افغانستان له خاورې څخه جدا سول، او هغه وخت برتانوي هند پر وټرل سپه چې دا یو ډیر ستر پریکړه و. نو درنو ځکونکو همچنان لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډیر زیات ځپول شوی دی، سو ځل زموږ ګران هیواد افغانستان د انګریزانو د حکومت پر وړاندې باندې ستر جګړې سرته رسولې دي چې بل اخر افغانستان په نړۍ کې یو له هیوادونو له جملو څخه و، چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل. او ورسره د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړل. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل نو نور هیوادونه هم جرأت وکړ تر څو خپلواکۍ واخلي. نو موږ ویل سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه ورسره خپلواکۍ واخیستل نو د ډیورند د سرحد مسله هم نسبه حال ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله و. هم چې د دې څنګه په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې ان تر 99 پرې د ډیورند پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر 99 پرې د افغانستان خلک د ډیورند کرښه نه مني. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه او پیژندل وسندل اوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد ویدي سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشحال کړم نو زر کول کول ویدي سرحدونه زموږ د هیواد په ویدیس کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ پول رامنځته کړی دی. چې یو کښې په خپل د مګمحان سرحدي کښې په نامه سره یادیږي او بله کښې د پهري سرحدي کښې په نامه سره یادیږي چې هر یوه یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمحان سرحدي کښې چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هیواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بېلابېلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې به و، یعنې کله به د افغانستان په واک کې وه، کله به د ایران د حکومت په واک کې وه. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې له 1925 هجري لمریز سره سمون لري. د 19مې پېړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یوه برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندي د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي، چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پرېکړې ته ورسېږي. نو په همدې دلیل سره د هند او ایسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره حکومت وغوښتل چې د هند د وسارا پرینډریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه یې د حکم په توګه سره وټاکل او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولې وټاکلې چې هغه پولې د مګمحان د سرحدي کښې په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو، بل چې د سرحدي کښې چې د پهري سرحدي کښې په نامه سره یادیږي چې دغه سرحدي کښې د سیاکو څخه د زرپقار تر درې پورې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شوه، خو په دې برخه کې کومه غوسه پرېکړه ونه شوه. خو بالاخره په 1313 هجري لمریز کال کې د ترکیې دولت خوا څخه یو منګرزیتوب غوښتنه وسوله چې هغه یو ترکیې دولت یو جنرال چې فهر الدین التایی نومېده، نو دغه ډېر زیات فکر او غور څخه وروسته یې خپله پرېکړه واوروله چې د افغانستان ویدي سرحد یې د پهري د کښې په نامه سره یاد کړه او د سیاکو له سیمې څخه یې د زرپقار تر درې پورې د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل او له سیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې یې سرحدي کښه د ځمکې پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر زلفقار درې پورې یې د هریرود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ یې سرحدي کښې په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو، دا و هم د لویدیځو سرحدونو په هکله معلومات. هیله ده چې تاسو لږه معلومات ترلاسه کړي واوسیږي او پوسی واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب به ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی، درنو زده کوونکو، ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي. دویم سوال، لویدیځ سرحدونه تشریح کړي. درېیم سوال، شمالي سرحدونه تشریح کړي. د درستو سرحدونو په هکله به معلومات ترلاسه لیکي په خپلو کتابچو کې. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای بین پای تر سیږي. ښه وخت تلا په من. Thank you.
خوږی دی لکه شکر زیو ما شومیم ټوکره په غاړه سفلې می پری دی یوان دوانا سفلې می پری دی یوان دوانا لکل لری دغرا ګور ګورې داسې خوږی دی لکه شکر زیو ما شومیم ټوکره په غاړه سفلې می پری